امريكا غاغ
راديو آشنا
آشنا راديو
آشنا راديو
راديو آشنا
صداي امريكا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د خبری خبرونې دویمه برخه اوري. په خبرونه کې به واوري جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل ملاتړ کوونکو په مرکز کې غونډه کوي، او د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان ایران ته د ولسمشر سفر تر ډیره ګټور نه ګڼي. په دې هکله رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته لولي.
فکر کیږي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس د افغانستان د جنگ د ختمولو په اړه زیات آپشنونه نه لري. پاکستان د ټیریزم په ارتباط د لوړ پوړي امریکایي چارواکي څرګندونې رد کړې دي، او چین په شمالي کوریا باندې غږ کړی دی چې د اټومي وسلو د جوړولو او د توغندول امتحانولو نه ډډه وکړي. پوره خبرونه د رویټرز د خبري اژانس د یو تازه رپورټ له مخې فکر کیږي چې د افغانستان په اړه د یوې نظامي او سیاسي ستراتیژۍ د جوړو په وخت د ټرمپ اداره له هماغو ستونزو سره مخ شوې چې د تیرو څه باندې اته کلونو په موده کې ورسره د اوباما اداره لاس په ګریوان وه، او نه پوهېده چې کومه لاره به ګټوري. اژانس د لوړ پوړو امریکایي مامورانو له قوله د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې د قدرت په چوکۍ باندې د کېناستو وروسته د افغانستان د جنگ په استثنا په هره مهمه موضوع کې د امریکایي جنرالانو مشورې ته په غور او دقت غوږ نیولی، خو داسې ښکاري چې هغه دې نتیجې ته رسیدلی چې د عسکرو د شمیر د زیاتولو او یا په بشپړه توګه د افغانستان نه د راوتلو نه علاوه د افغانستان د 12 کلن جنگ د ګټلو لپاره دومره زیات آپشنونه نه دي موجود، او پر پاکستان باندې د خپل حد نه د زیات فشار واردول په دغه آپشنونو کې ځکه نه دي شامل چې متحده ایالات د ناټو تړون نه د باندې خپل یو مهم ملګری او انډیوال ګڼي، او طالبان ته په نظامي ساحه کې په بشپړه توګه ماتې ورکول هم په نظر نه راځي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د یکشنبې په ورځ د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې خپور شوی رپورټ بې اساسه بللی چې پکې ویل شوی چې پینس په 2000 میلادي یا 1999 لمریز کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل ځان کاندیدای. پاکستان د ټیریزم په ارتباط دغه هیواد په پالیسۍ باندې د ټرمپ د ادارې د لوړ پوړي مقام انتقادونه رد کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا رئیس متقاعد ډګر جنرال میک ماستر ویلیو چې پاکستان د خپلې خواښې سره سم په انتخابي توګه په خپله پالیسۍ عمل کوي. هغه غوښتنه وکړه چې پاکستان باید د طالبانو او حقانی د شبکې سره خپل ملاتړ کم کړي. میک ماستر پر پاکستان دا تور په داسې حال کې ولګاو چې د ټرمپ اداره لګیا ده د افغانستان او پاکستان په اړه د یو نوې ستراتیژۍ په جوړولو باندې اقرار کوي. د افغانستان حکومتي مقاماتو د میک ماستر د څرګندونو هرکلی کړی دی. د سپینې ماڼۍ مستشاره میرمن کیلیانی کانوی وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اف بی آی د پخواني رئیس او د تحقیقاتو د مخصوص مفتش رابرټ مولر د برطرفه کولو په باب بحثونه نه کوي. جمهور رئیس ټرمپ شخصا څو ځلې د مولر په خلاف خپله غوسه څرګنده کړې، او شاید چې د برطرفه کولو په سوچ کې. ټرمپ د روسانو د لاسوهنو تورونه جالب بللی دي، خو امریکایي استخبارات دې نتیجې ته رسیدلی دي چې روسانو کوشش کاو ډونالډ ټرمپ د تیر کال انتخابات وګټي. روسیا د دغو تورونو له منلو نه انکار کوي. دا وخت د پاکستان په قبایلي علاقو کې ذهني ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده. غټه وجه د تندروانو حملې او جنگ ښودل شوی. د روغتیایي چارو متخصصین وایي چې د افغانستان سره څیرمه په شمالي ختیځو قبایلي علاقو کې د دوامداره جنگ او جګړو له امله خلک په سایکالوجیکي یا رواني ناروغیو، عصبي اختلال، ډپریشن یا د زړه په خپګان او د تشویش په ناروغیو اخته دي. یوه کورنۍ همداسې نه ده پاتې چې څوک یا وژل شوی نه وي او یا کړېدلی نه وي. چړونکي وای فکر کوي چې د متحده ایالاتو سیاسي فشار او اقتصادي اړیکو د آسیان د سازمان د غړو هیوادونو خارجه وزیران وادار کړل چې په مانیلا کې د غونډې په دوران شمالي کوریا ته خبرداری ورکړي چې د اټومي وسلو جوړولو او د اوږده واټن د توغندو لازمولو نه لاس واخلي. چړونکي په دې باور دي چې د امریکا فشارونو شمالي کوریا ته د آسیان د خارجه وزیرانو په خبرداری کې فوق العاده مهم نقش ولوباو. لبلې خوا چین په شمالي کوریا باندې غږ کړی چې د توغندو د امتحانولو او د اټومي وسلو د جوړولو نه ډډه وکړي. د چین خارجه وزیر وانګ ای د یکشنبې په ورځ ویل چې شمالي کوریا باید د هغه په وینا د نړیوال ټولنې د ښه نیت نه د ګټې پورته کولو هڅه ونه کړي. چین د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د شمالي کوریا په خلاف د نوو بندیزونو ملاتړ وکړ، او په مانیلا کې د جنوبي ختیځ آسیا د سازمان د خارجه وزیرانو د غونډې په دوران کې د شمالي کوریا خارجه وزیر ریونگ هو د بیجنګ له دریزنا آگا کا. جمهور رئیس ڈانلڈ ٹرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د شمالي کوریا په مقابل کې د چین تازه دریز د چین تازه دریز هرکلی کوي او د امنیت د شورا بندیزونه به د مالی نقطه نظره ډیره غټه اغیزه ولري. او د یکشنبې په ورځ د وینزویلا پر یوې نظامي اډې باندې د اغیانو په حمله کې دوه کسان وژل شوي دي. جمهور رئیس نیکولاس ماډورو دغه حمله د ټیریزم پیښه بللې. د واکمن سوسیالیست ګوند مشر ډیوس ډاوډو وویل چې د ولنیسا په ښار کې واقع د پار مکسی پر اډې ټیریستي حمله دفع شوې. عسکرو په چټکۍ اقدام وکړ او حمله کوونکي ونیول. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د خپل ملاتړ کوونکو په مرکز کې غونډه کوي، حتی د خپل جمهوری ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې او روسیې ترمنځ د توتیا موضوع زور اخیستی دی. ټرمپ په دې هفته کې د لویدیځ ورجینیا په ایالت کې د انتخاباتي مبارزې په شان غونډه کې برخه اخیستې وه. دغه ایالت د ډیموکرات هیلری کلینټن په مقابل کې ټرمپ ته رای ورکړې وه. ټرمپ د محبوبیت د کمیدو او په کانګرس کې د ایجنډا د ټپه درېدو سره مبارزه کوي او اکثره وخت د خپل ملاتړ کوونکو مرکزونو ته رجا کوي. مګر د ټرمپ سره د جمهوري غوښتونکو د ناراضګۍ نښې نښانې هم لیدل کیږي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال جملن د رپورټ ته.
ډانلډ ټرمپ د خپل وفادارو کسانو په منځ کې غواړي چې هغه نظر رد کړي چې وایي د داسې حکومت مشري کوي چې په زحمت سره حرکت کوي. جمهور رئیس ڈونلڈ ٹرمپ وای
امریکنز اف ایوری کائنڈ ار کمنگ ٹوگیدر وذ ون سمپل گول میک امریکا گریٹ اگین.
د هر طبقه امریکایان په یو ساده هدف سره یو ځای کی چې هغه بیا د امریکا استرول دی. ټرمپ د روسیې په ارتباط په دوامدارو تحقیقاتو حمله وکړه او دا یې بشپړ دروغ یاد کړل. جمهور رئیس ڈونلڈ ٹرمپ بیا وای
وی ڈنٹ وین بیکاز اف رشیا وی وان بیکاز اف یو دیٹ آئی کین ٹیل یو دے آر ٹرائنگ ٹو چیٹ یو آؤٹ اف دی لیڈرشپ یو وانٹ ود اے فیک سٹوری دیٹ از دی مینینگ ٹو آل اف اس.
ز تاسو ته ویل شم موږ د روسیې په علت انتخابات نه دي ګټلې. موږ ستاسو په علت انتخابات ګټلې دي. دوی کوشش کوي په غلط او اوازو او کیسو سره تقلب وکړي چې دا موږ ټولو ته سپکاوی دی، په خاصه توګه زموږ هیواد ته سپکاوی دی او اساسي قانون ته سپکاوی دی. رپورټونه وایي د ټرمپ په غونډه په داسې وخت کې وشول. رابرټ مولر منصفه هیئت راوغوښته چې د روسیې په ارتباط په تحقیقاتو کې شواهد واوري. جمهور رئیس ته تر اوسه د احساساتو نه ډکې غونډې جوړیږي، مګر د عامه افکارو د ملي سرویګانو سره مبارزې ته دوام ورکوي. د کینی پیک پوهنتون په وروستۍ سروې کې د ټرمپ محبوبیت 33% ته راټیټ شوی دی. د دغه پوهنتون د سروې یو کارکوونکی نه وای
اف کورس ریپابلیکنز سایډ وذ هم بٹ دټس دټ نمبر ناو از اون لایک ان دی 70s اند ات واز اپ ان دی 90s سو هی از لوزینګ ریپابلیکنز.
او البته جمهوری غوښتونکي د ده په خوا دي، مګر دغه شمیر اوس داسې دی لکه په اوایمو کلونو کې چې وي او په نوي یمو کلونو کې لوړ شوی و، ځکه نو د جمهوری غوښتونکي له لاسه ورکوي. د جمهور رئیس او په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ترمنځ له خړ پړ روابطو نه څرګندې، په خاصه توګه د روغتیا د بیمې په درشل کې. د سنا په مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د ټرمپ دا غوښتنه رد کړله چې د بې ځایه مداخلې تکتیک دی له منځه یوړل شي. سناتور مچ مکانل نو وای
There are not the votes in the Senate, as I've said repeatedly to the president and to all of you, to change the rules of the Senate.
د سنا په مجلس کې رایګیری ونه شو، لکه څنګه چې ما په وار وار جمهور رئیس او تاسو ټولو ته ویلي دي چې د سنا مقررات بدل کړي. د سنا او استازو دواړو مجلسونو کې د دواړو ګوندونو غړو د روسیې په خلاف د اقتصادي بندیزونو لایحه تصویب کړه او له دې نه وروسته ټرمپ لاسلیک کړه چې قانوني بڼه غوره کړه. مګر ټرمپ په ټویټر کې د روسیې سره د کمزورو روابطو ملامتي په کانګرس واچوله او جمهوري غوښتونکي سناتور باب کارکر ځواب ورکړه. د بهرنیو روابطو د کمیټې رئیس باب کارکر نو وایي
We acted, I think, in the country's national interest in doing this. Putin, through his actions, is the one that has taken this relationship back to levels we haven't seen since
19... زه فکر کوم موږ د هیواد ملي ګټو په اساس عمل کړی دی. پوتین د خپلو اقداماتو له لارې دغه روابط د 1991 کال سطحې ته ورسول. جمهور رئیس او کانګرس دواړو له واشنگتن نه په رخصتۍ تللي دي. کانګرس د اګست د میاشتې رخصتۍ اخیستې ده، په داسې حال کې چې جمهور رئیس خپله ولس ورځانۍ رخصتۍ په نیو جرسی کې د خپل ګلف په تفریحي ځای کې تیروي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان ایران ته د ولسمشر سفر تر ډیره ګټور نه ګڼي. دوی وایي د افغانستان په وړاندې به د ایران سیاست د پوخا بسیر د هغه هیواد له لورې د غیر واقعي ژمنونه په غیر نور څه نه وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د ولسمشر غني سره په پرون په تهران کې خبرې کړې او د ټیرریزم په وړاندې د ګډې همکاري ژمنې هم کړې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اوري.
د افغان حکومت لخوا پر ایران ورسته تورونو د ولسی جرګې یو شمیر غړي او ځینې سیاسي کارپوهان د هغه هیواد پر ژمنو شکمن کړي دي. د ولسی جرګې غړي نظیفه زکی وای د ایران سیاست ته په کتو سره باوري نه ده چې له ولسمشر غنی سره د ایران د ولسمشر حسن روحاني ژمنې سپایلې ولري.
د افغانستان پر وړاندې د ایران بهرنی سیاست په کتو سره له شاوخوا سلویختو کلونو رئیس د هغه هیواد ژمنې کلیشه وي. موږ له ایران څخه ډېرې تودې او سړې لیدلې، ځکه پرې باور نه لرو. ایران ته به د افغانستان د ولسمشر دغه سفر هم لاسته راوړنې ونه لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون په خاطر ایران ته سفر وکړ. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، امنیت او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو پراختیا د دواړو ولسمشرانو د خبرو اصلي موضوعګانې وې. په پرمختللو وسایلو د طالبانو سمبالول، د پراختی پروژو او په ځانګړي توګه د اوبو د بندونو په نښه کول، په افغانستان کې د استخباراتي فعالیتونو ترسره کول، د سوریې جنگ ته د افغانانو لیږل او په دې هواد کې له مذهبي اختلافونو څخه ګټه اخیستنه هغه تورونه دي چې پر ایران لګول شوي دي. دغه تورونه ته امریکایي چارواکو هم څه ناڅه اشاره کړې ده. ایران ته د ولسمشر غنی د تیر کال د سفر موضوعګانې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه، د اوبو حقابه، په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت، د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو شتون وي. خدا چې ایران ته به د ښاغلي غنی تازه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو ستونزو په هوارولو کې څه لاسته راوړنه ولري. د سیاسي چارو پوهانې په اړه وایي چې دغه لیده کاته تشریفاتي دی او ایران د خپلو ګټو په خاطر هم پر ژمنو عمل نه کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي چې که افغانستان وکړی شي د یوې غښتلې ډیپلوماسۍ له لارې د ایران روانې کړنې ختمې کړي، دغه سفر به نتیجه ولري.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
ایران ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر سره هم مهاله د نیویورک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو په اړه یو اوږده مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې په افغانستان کې د امریکا د حضور کمیدل د ایران لپاره د مداخلې ښه فرصت لپاره ښه فرصت ګڼل شوی دی. د نیویورک ټایمز د تبصرې په ځینو ټکو مو د نړیوالو اړیکو د کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې هم دا پوښتنه ځواب کړه چې په افغانستان کې د امریکا د حضور کمیدل ایران ته د مداخلې کوم فرصتونه برابروي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان د ایران سره تقریبا 900 کیلومتره سرحد لري او موږ په تېرو 15 کلونو کې د ایران سره عجیب روابط درلودل. سیاست مو یو پیچلی حالت درلود. تاسو به د کرزی په وخت کې د ایران سره د اړیکو پر اجنډا باندې خبر وای. کله چې ولسمشر غنی راغلی دی لا هم دغه پیچلی رابطه چې د ایران او د افغانستان ترمنځ وه زه فکر نه کوم چې لا هم دې لپاره وضاحت پیدا شوی، ځکه هر سهار او هر ماښام د ایران په وړاندې باندې د افغانستان تعریف او د ایران کوم تکتیکونه چې غواړي په سیمه کې خپل نفوذ زیات کړي دا د تغییر په حال کې دي. په داسې حال کې چې دا د افغانستان لپاره ګټه نه کوي. فکر کوم چې یو بل لور ته د سیمه حالات او خاص کر د افغانستان او ایران حالات بولی شي.
بله، ولی ایران غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې زیات کړي او ورځ تر بلې ورته پراختیا ورکړي.
ایران په منځنی ختیځ کې یا د عرب نړۍ کې د لوی هیواد دی. د تقریبا 2019 کال کې 302 میلیارد ډالر دوی کلنی عاید و. تقریبا 3.7 تریلیون کیوبیک میټر ګیس لري چې دا په خپل ذات کې د ایران د اتوانۍ ښکارندوی کوي. د دغه یو حالت په بدلولو باندې دوی غواړي چې خپل وسط رامنځته کړي. هلته په نږدېوالي کې سعودي عربستان او جنوبي اسیا کې د افغانستان سره اړیکې او یا هم دغه دواړه هېوادونه تر خپل جر لاندې کول دا په خپل ذات کې د ایران د وسط پسندۍ یو یا د عظمت غوښتنې یو ښه پیلامه کېدلی شي. نو کله چې ایران دغه ټول توانایي لري ولې باید په یو محدوده کې پاتې شي؟ معنا دا ده چې په شارجیک لحاظ باندې یا کوم منطقي لحاظ باندې د ایران د زاویې نه خپل سیاست سړی بحث کړي او یا هم په سیمه کې خپل ځایګا بحث کړي. نو فکر کوم چې د پاره دغه فرصتونه شته چې لا هم پراخ شي او لا هم وسیع شي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله په یوه برخه کې داسې لیکلي دي چې ایران د خپلو پخوانیو دښمنو طالبانو سره د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره د اړیکو یو نوی باب پرانستی. هغه دا چې دوی ته وسلې، پیسې، روزنه او پناه ځایونه ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران سیمه ییز سیاست بدل شوی دی؟ که بدل شوی نو ګټه یې څه ده په دې کې؟
لایو اخ خو به دره کور د هرڅو ګرانوزیو د خپل ځان لپاره زیات پیدا کوي چې افغانستان هغه به دره هیواد ته ورته دي. دیم د افغانستان پر صلح او جګړه کې د افغانستان د خپل حکومت او د امریکا هغه مرګزه او یا هم غیر عملی پالیسي دی سبب ګرځېدل چې د سیمې هیوادونو راپورټ شي چې باغي کې د روسي په شمول باندې ایران شته. درې اساسي مسله دا ده چې کله د طالبانو سره اړیکې ونیسي 15 کال کېږي چې د افغانستان حکومت او نړیوال کوم د ایران د طالبانو پر وړاندې باندې دا په مقابله باندې اخته دي. لا هم چې ګاروي چې 50% ساحه د افغانستان په لاس کې ده او نور هم یا د طالبانو او یا هم د هیڅ چا په لاس کې نه ده. په دغه حالاتو کې د ایران لپاره او د ایران په شمول د نورو هیوادونو لپاره یو فرصت دا پیدا کیږي چې دوی پر خپلو اړیکو باندې، پر خپل موقف باندې او په افغانستان کې د جګړې پر فکرونو باندې فکر وکړي. باقي کې د طالبان سره نږدې کېدل او یا هم د داعش سره مخالف کېدل او یا هم دغه سي تکتیکونه چې په خپل ذات کې د ایران د منافعو د تحقق او خلیتوب سبب ګرځي پر هغه باندې فکر کوي. نو زه باور لرم چې ایران او د طالبانو او یا هم د ایران او د هغه چا ترمنځ نږدېوالی چې هغه د افغانستان حالات راځي دا زموږ پر توان باندې تمامېږي. ولی حالات د ایجاب کوي چې ایران د خپل مناطقو لپاره چې هغه نږدې محل وي کوم محل وي د دغه تکتیکونه کار واخلي.
خادم صاحب، ایران جمهور رئیس د افغانستان د جمهور رئیس سره کتلی دي او د سیمه ایز امنیت په تامین کې د همکارۍ ژمنه ورسره کړې ده. ل یوې خواهی مداخله او بل خواهی په امنیت کې رول، ایران لدې دوه مخي سیاست نه څه تر لاسه کولی شي؟ اول د افغانستان په تړاو دوه مخي سیاست لوبي.
د ایران دوه مخي سیاست د افغانستان د خوبوري سیاست بل عکس دی. معنا دا چې د افغانستان حکومت توانېدلی چې ایران ته خپل فکرس وروښایي، یا هم د ایران د مداخلې لپاره په نړیواله سطح باندې لابي وکړي، یا هم د ایران د مداخلې لپاره په واشنګټن کې خپل غږ پورته کړي. د ایران سره د هلمند د اوبو مسله دا تر ټولو مهم مسله ده. د روحاني او روحاني په شمول باندې ایران د حکومت د ټولو چارواکو دریځ تا واورې د خپل مختلفو دریځونو باندې. په عین وخت کې د افغانستان او د ایران ترمنځ د اقتصاد مسله، د سیاست مسله، د سیاسي د امنیت د ټینګښت درجه ده چې دا ټول د دې باعث ګرځي چې په ټولو مسایلو کې د ایران خپل منافع وګوري. د مخې سیاست د ایران د دې عمل ته چې د افغانستان حکومت خپل فعال سیاست، خپل داسې سیاست چې پاره کې د افغانستان منافع تعریف شوي او هغه په حقیقت باندې بدلې کړي، دا سیاست نه شي ځکه ایران پر مخ باندې او خپل دوه مخي سیاست هم کوي او درې مخي سیاست هم کوي.
بله، مننه تاسو نه. انتظار خادم صاحب، کورم ودان.
کورم ودان، شکر.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
جاپان د اکشن بی پورس په هیروشیما باندې د امریکا د اټم بم د چولو چې په دې سره د دویم نړیوال جنگ پای ته ورسېدو دوه یمه کلیزل ومنځله. د امریکا غږ خبریالې ایسا بیلا کوکوکلی په دې باره کې رپورټ شلېږلې.
د جاپان صدر اعظم شینزو آبی د هیروشیما د سولې د یادګار په پارک چې د اټم بم د چولو مرکز ته نږدې دی په کلنۍ مراسمو کې وینا وکړه. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی وایي
ここ広島市において改めて核兵器のない世界と恒久平和の実践に向けて力を尽くすことをお誓い申し上げ、
ザ・デルタで広島パハーケパフパラジマナティンガーカウマフパラワサカウマチダトミワスロナパーカナライアウダワムダラソーラダークシاو زه هم د اټوم بم د قربانیانو او د غمجنو کورنیو هغه چا لپاره چې په دغه مراسمو کې برخه اخیستې ده او همدغه راز د هیروشیما د ښار اوسیدونکو لپاره د سولې دعا کوم. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسویی وویل تر څو چې اټومي وسلې موجوده وي او پالیسي جوړونکي د دوی د استعمال ګواښ کوي نو کېدای شي د دوی ډار به هر لحظه موجود وي. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسویی وایي
私たちは原爆犠牲者の御霊に心からの哀悼の誠を捧げ世界の人々と
ずっと صادقانه توګه د اټوم بم قربانیانو روح ته دعا کوم او زه د نړۍ د خلکو سره په ګډه ژمنه کوم چې موږ د اټومي وسلو د محو کول لپاره خپل وسه کوو چې د نړۍ د سولې لپاره یو لوی مصیبت دی. امریکا د دوهم نړیوال جنگ په وروستۍ ورځو کې په هیروشیما باندې اټومي بم وغورځاوه چې تقریبا 140,000 تنه ووژل یا د اټومي شعاوو د سوځولو نه سمدستي ووژل شلو. امریکا له دې نه درې ورځې وروسته په بندري ښار ناګاساکي باندې بل اټومي بم واچوه چې د اټکل له مخې 10,000 تنه ووژل. واشنگټن دلیل راوړي دغه حملې ضرور وي چې جنگ زر پای ته ورسېږي. د ناګاساکی له حملې نه وروسته جاپان تسلیم شو او جنگ پای ته ورسید. ملګرو ملتونو د جولای په میاشت کې په اټومي وسلو باندې بندیز لګولو بین المللي تړون تصویب کړ، مګر د نړۍ نه اټومي وسلو لرونکو هیوادونو د دغو خبرو سره مقاطعه وکړه. انتقاد کوونکو وویل په دې کې په واقعي ګواښونو لکه شمالي کوریا باندې سترګې پټې شوې دي. د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لومړی برحال جمهور رئیس و چې تیر کال یې دغه مرکز ولیده، مګر د اټومي بم د اچونې په باره کې بخښنه ونه غوښتله. اوباما وویل دا به د هغه وخت د جمهور رئیس هری ترومن په پریکړه باندې تبصره ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان د اوبو او انرژي په خونه وزیر او د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خانوایی د اجرایی رئیس سره سیاسي اړیکې شلولې. نوموړي ازادي رادیو ته وویل عبدالله عبدالله بی صلاحیت دی او نه دی توانېدلی چې د جمعیت اسلامي مشروع غوښتنې پوره کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ رالی.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا غړی اسماعیل خان وایي چې د جمعیت ګوند ډیری غړي او پلویان د اجرایی رئیس له کړنو راضي نه دي. د چې د یکشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل عبدالله عبدالله په تېرو انتخاباتو کې د جمعیت اسلامي له ادرسه کاندید وو، خو د ده په خبره د دوی غوښتنې یې نه دي پوره کړې. د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا دا غړی وایي اوس دوی له اجرایی ریاست سره هیڅ ډول سیاسي اړیکې نه لري. په مجموع کې چې جمعیت اسلامي کوم کاندید ورکړی و هغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله و چې هغه نه دی توانېدلی په نظام کې د جمعیت مشروع او معقولې غوښتنې پوره کړي. نو جمعیت یو ډول ګیله لري او موږ هیڅ ډول سیاسي اړیکې ورسره نه لرو. اسماعیل خان وایي د دې لپاره چې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله اړیکې له خلکو سره خرابې نه شي، ځینې دوکه باز او کاذب کسان یې خپل سلاکاران ټاکلي دي. د ده په باور تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې اجرایی ریاست خپلو دغو سلاکارانو ته تنخواګانې له کومه ورکوي. د اجرایی ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل بیا د اسماعیل خان د دغو څرګندونو په غبرګون کې وایي
امیر صاحب اسماعیل خان یک چیرې
دی وی امیر صاحب اسماعیل خان د افغانستان یو پیژندل شوی او د احترام وړ شخص دی، خو نظر او لیدلوری خپل دی او یوازې خپل ځان استازیتوب کوي. له دې وړاندې د بلخ والیات محمد نور او ځینو نورو څیرو چې په تیرو انتخاباتو کې د عبدالله عبدالله ملاتړ کړی و، له ښاغلي عبدالله خپل ملاتړ بیرته اخیستی، ویلي دي چې هغه یې غوښتنې نه دي پوره کړي. تر هغې وروسته عطا محمد نور له خپل سیاسي حریف عبدالرشید دوستم سره یو ځای شو او نوی سیاسي ائتلاف یې جوړ کړ. اسماعیل خان له ازادي راډیو سره د یکشنبې د ورځې په مرکه کې له اوسني وضعیت څخه د وتلو په هدف ټینګار وکړ چې ولسمشر او اجرایه رئیس باید له واکه لرې او ډېر ژر نوي انتخابات ترسره شي. د چارو کارپو احمد سعیدی وایي چې په تیرو انتخاباتو کې عبدالله عبدالله یوازې د جامعت ګوند کاندید نه و، بلکې ځینې نورو ګوندونو خلکو او ډلیو هم ملاتړ کړی و. د ده په باور اجرایه رئیس له دې امله چې نه دی توانېدلی له خپلو صلاحیتونو استفاده او انتخاباتي شعارونه عملي کړي، ډېری ملاتړ یې له لاسه ورکړي دي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
روغتیایي مسولین وایي چې سږکال په خوست کې د ملیریا ناروغي کمه شوې ده. دوی لامل د پیشخانو ویش او استعمال بولی، خو د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي چې ټولو خلکو ته پیشخانې نه رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه داسې رپورټ رالېږلی.
د ملاریا او لاشمانیاری تشخیص او کنټرول مرکز د خوست ښار په ختیځه برخه کې د میلمکوټ باغ په یوه پخوانی ترمیم شوې ودانۍ کې فعالیت لري چې له ساده طبي وسایلو څخه پکې کار اخیستل کیږي. د دې صحي مرکز مسؤول ډاکټر ګلاب جان منګل وایي چې له دوی سره سږکال تر اوسه د ملاریا څخه باندې 5300 مثبتې پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې د تېر کال د مثبتو پیښو مجموعي شمېر شاوخوا 1000 و.
لاملونه یې د منګس خانو ویش لړۍ دوی پکت مونږ 1415 ولای د پلان په مطابق ترې دغه لړۍ څخه د منګس خانو چې ویش کیږي د پوتشه پوتې دي نور مو ټول ولسوالیو کې په مرکز کې د کمپاین لړۍ سر تر سوالې دو او ان شاء الله د 1415 ولای چې کومې د کمپاین د پلان نه پوتې دي دغه بو پرون مونږ مرکز ته خبر ورکړی دی چې د پلان کې شامل شي او د منګس خانو دوی ته ویشي.
په ورته وخت کې د نور روغتي مسؤلینو په وینا ښایي په خوست کې هر کال لسګونه زره کسان د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي، ځکه زیاتره ناروغان خصوصي روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي. د خوست ښار د یوه خصوصي لابراتوار ټکنالوجیست فضل رحمان جدي امریکا غږ ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله ملاریا کمه شوې، خو د بشپړ مخنیوي لپاره یې جدي هلو ځلو ته اړتیا لیدل کیږي.
موږ ته تقریبا د ورځې 40-50 یا 60 پر اثر د ملاریا د تشخیص د پرارسي چې په دا کې چې داسې اوسطي ونسو د ورځې تقریبا 2-3 وکې مثبت وکې موږ لرو، خو یس مثال ساکول کې چې د پشخانې ډېرې توضیح کړي وو دې سره دا واقعات نسبت پرې ساکول کم شوي دي، زیات شوي نه دي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا له دوی سره د ثبت شویو پیښو پر بنسټ ویلی شي چې د ملاریا ناروغي په ځاځي میدان، علي شیر او اسماعیل خیل ولسوالیو کې ډېره ده. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د شډل سیمې اوسیدونکي سردار چې خپله وړه لور یې د درملنې لپاره ښار ته راوړې وه امریکا غږ ته وویل چې ملاریا د دوی په سیمه کې اوس هم ګواښونکې ناروغي ده.
منګاس خمی مکتا خپل نرسدلی دی او کله ور ورسیږي کله ور نه ورسیږي. منګاس دمره باندې زیاتې چیز گزارای نشي، ټول په سپټل غته نشي وړای کلینیک ته چې میږي ورسوي واسه غي نشته چې منګاس خمی وکړو.
د ملاریا او لاشمانیاری تشخیص او کنټرول مرکز مشر ډاکټر ګلاب جان منګل وایي چې تیر کال یې سباندې 1000 پشخانې پر خلکو ویشلی، خو سلګونو زرو نورو پشخانو ته هم اړتیا لري.
موږ تلکو پشخانو ته ضرورت لرو د هر څلور کوله بعد، ځکه چې یوه منګس خانه د پرامترینو یا دلتامترینو د مشبو شوي دوو په واسطه نه چې ضد حشراتي د یغې د څلورو کولو د پوره چې دوام کی د هر څلورو کلو بعد موږ خوست ولایت ته وتلکه پشخانې ورکړل شي، د به د خوست لپاره ډېر کافي وي.
د روغتیا پلانو په وینا ملاریا خطرناکه وژونکې ناروغي ده. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د شپې لخوا په منظم ډول د پشخانو استعمال او د غرض د استوګنو په سیمو کې د ولاړو اوبو له منځه وړل لازمي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږشنه ریډیو زموږ د خبرونه دویمه برخه واوریده. اوس به د دری برخې همکاران سټوډیو ته راشي. هغوی به تاسو ته خپلې خبرونې پیلوي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.